کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت په واشنگټن کې د شپې 8:30 بجې دي، په کابل کې د سهار 6 بجې شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه. نن د یکشنبې ورځ ده، د 1490 هجری لمریز کال د عقرب د میاشتې شلمه ده، چې د 2013 کال د نومبر 11 کې. په دې خبرونه کې په راپورټونو کې یوه موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په راتلونکو 2-3 ورځو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې په ماسکو کې د سولې په حقله کانفرنس باندې خوشحاله دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه واوري.
السلام علیکم، زه اشق الله رحیم زویم. د سعودي عربستان، امریکا، جرمني، فرانسې او برتانی چارواکي وایي د جمال خاشوقجي د وژلو پر وخت ثبت شوی غږ یې اوریدلی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون وویل چې په استنبول کې د وژل شوی خبریال ثبت شوی غږ دوی ترلاسه کړی و او دغه هیوادونه ته یې استولی. اردوان ویلي که سعودي غواړي د شک نه ځان بچ کړي، باید ټول هغه کسان افشا کړي چې په دې وژنې کې لاس درلود. ښاغلی اردوان همدارنګه وویل د دې ثبت شوي غږ نه وروسته د سعودي عربستان چارواکي په دې ښه پوهیږي چې خاشوقجي چا او ولې وژلی دی. خاشوقجي تیره میاشت په ترکیه کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې د واده کولو دپاره ضروري اسناد واخلي، خو د قونسلګرۍ نه بیرته ژوندی ونه ووت. هغه دننه په قونسلګرۍ کې ووژل شو او بدن یې ټوټې ټوټې شوی دی. په سومالی کې د بم په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمیر 350 او د ټپي شوو کسانو شمیر د 16 نه پورته شوی. چاودنه پروند سومالی په پایتخت مګادشو کې د یو هوټل مخې ته وشوله. د پولیسو یو سایمن سب تورن محمد حسین ای پی خبری ایجنس ته ویلي دی چې د ډیرو ټپي شوو کسانو وضعیت ښه نه دی او امکان لري چې د وژل شوو کسانو شمیر به تر دې هم زیات شي. د الشباب سخت دریزه اسلامي ډلې ادعا کړې ده چې بریت هغوی کړی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې د امریکا اقتصادي بندیزونو زکه د هغوی په اقتصادي حالاتو تاثیر نه دا کړی چې په خط کې د بندیزونو په خوا هم لګیدلی ول. امریکا د بندیزونو په دې خطر په ایران لګولی چې مجبوری کې د اتمی وسلو او توغندیو د پروګرام نه لاس واخلي او په یمن، سوریه، لبنان، عراق او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې د مالیشو او تروریستي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. روحانی وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران ولس ته په رواني لحاظ تاوان ورسوي. امریکا د سریلانکا د پریکړه غندلې ده چې پارلمان یې منحل کړی. د سریلانکا جمهور رئیس میتریپالا سیریسینا پارلمان منحل کړی دی او په هیواد کې سیاسي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د امریکا ترڅنګ برتانی هم دا کار غندلی. د سریلانکا د جمهور رئیس سره دا ویره وه چې د هغه د کابینې تازه نومول شوي وزیران به د پارلمانه د باور رای ترلاسه نشي کړی. تمه وه چې دغه هیواد پارلمان پر روانو 15 ورځو کې غونډه کړې وای. د سریلانکا جمهور رئیس همدارنګه ویلي دي چې عمومي انتخابات د بل کال د جنوري په میاشت کې وشي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې وروژونکي وایي د 2 کسانو مړی یې پیدا کړی دی او 2 نور یې په دې جرم نیولي چې د خلکو د کورونو نه یې غلاوې کولې. د دغو کسانو د مړو په پیدا کېدو سره په اور کې د سوځېدلو کسانو شمیر 11 ته ورسېده. دا اور چې په ځنګلونو کې لګېدلی تر اوسه یې 2000 خلک دې ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د پولیسو مشر خبرداری ورکړی دی که هر څوک په سیمه کې ولیدل چې د غلا په نیت ورغلی دي وبینیسي او بندي به کړي. په کویت کې سیلابونو یو تن وژلی دی. چارواکي وایي سیلابونه دومره زیات و چې د تیلو شرکتونه مجبور شول اضطراري حالات اعلان کړي، خو وروسته یې خپل پریکړه بدله کړه ده. که څه هم چې په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې په دې سیلابونو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه اوازې رد کړي دي او وایي چې یوازې یو تن پکې وژل شوی دی. د خلکو د ژغورلو لپاره ملي ګارد او پاوس هم ځینو سیمو ته استول شوی. په همدې حال کې د کویت د فواید عامه وزیر په دې خطر چې وینه شو کړی د سیلابونو پر وخت چارې په سمه توګه سنبال کړي، د خپل دندې نه استعفا کړې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه واوریدل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واورېدل. د رپورټونو په سلسله کې لومړی مسله دا ده چې د پکتیکا د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون مسؤلینو ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې په تور یې دوه ولسوالان، څلور د ولسوالیو د امنیه قمندانان او څلور تنه د ولسي جرګې کاندیدان سارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
په پکتیا کې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون دفتر وایي چې دغه حکومتي چارواکي په ټاکنو کې د لاسوهنې پر اساس دوی ته د رسېدلو مستندو شواهدو له مخې سرانولۍ ته معرفي او دندې ځنډول شوي. د دې کمیسیون رئیس هدایت الله عصمتي خبریالانو ته وویل چې سرانولۍ ته په دغو معرفي شویو حکومتي چارواکو کې د لج منګل او اریب ځاځي ولسوالۍ ولسوالان او امنیه قمندانان، د میرزکې امنیه قمندان او د 203 تندر قولي اردو د لوجستیک امیر شامل دي. هدایت الله عصمتي همدارنګه زیاته کړه چې له دوی سره د ثبت شویو شکایتونو پر بنسټ دغو حکومتي چارواکو د ځینو مشخصو کاندیدانو په پلاوی د درغلۍ او لاسوهنې هڅې کړې وې.
که چېرې طرفین د قضیې په نوموړو فیصلې باندې قناعت ونه لري، کولی شي چې د هغه د قانوني معیار کې په ابتدایي فیصلو باندې د استناد طلبي حق محفوظ دی. زمونږ دفتر په خدمت کې د مرکزي دفتر کې خپل شکایتونه درج کولی شي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایاتو د ولایتي دفتر رئیس هدایت الله عصمتي همدارنګه وویل چې په ټاکنو کې د درغلۍ او زورواکۍ پر اساس د ولسي جرګې څلور کاندیدان هم د تحقیقاتو لپاره سرانولۍ ته معرفي شوي. هغه زیاتوي چې په دغو کاندیدانو کې نواب منګل، فریدالله ځاځی، حفیظ الله مبارز او خیسته جان احدی شامل دي. نوموړي وویل چې دوی په ګټه کارول شوي څه باندې 9000 رایې هم باطلې کړې دي.
د سمکنیو د علی لیسی په مرکز کې چې لس کتابونه ورک شوي، دغه موضوع سرندوالۍ ته معرفي شو چې خپل تحقیقات پکې په مکمل ډول باندې انجام کړي او اصلي عاملین په مجازات باندې محکوم شي. همدارنګه د کوچیانو په مسله کې چې اکثره مراکز ورته نو خلاص شوي، ټاکنو ولایتي کمیسیون ته توصیه صادره شوه چې د دې لپاره په انتخاباتو کې لازمه آمادګي په آینده کې ونیسي.
د پکتیا د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون د غرض ویلي چې په یو شمېر مرکزونو کې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې هم باطلې کړې. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي هغه رایې چې د لیستونو له مخې له بایومیټریک پرته کارول شوې د باور وړ دي. د ولسوالۍ په کچه سرنولۍ ته دغو معرفي شویو چارواکو تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي ویلي. خو د پکتیا د ولی ویند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه یې دندې نه دي ځنډول شوې.
اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې دوه ولسوال صاحبان او درې د امنیه قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. نو د دوی د څارنوالۍ ته معرفي کېدو نه وروسته کله چې دوی ته رسمن دوسیې په څارنوالۍ کې جوړې شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
په ټولیز ډول د پکتیا د ټاکنیزو شکایتو له کمیسیون سره 509 شکایتونه ثبت شوي چې له دې جملې څخه 170 شکایتونه د شواهدو نه درلودلو پر اساس باطل اعلان شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې تر راتلونکو 2-3 ورځو پورې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلانوي. په همدې وخت کې سیاسي ډلې او ګوندونه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو په سر په خپلو کې په سلا مشورو بوخت دي. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت، بودیجې او یو لړ نورو مسلو په تړاو د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا د ډاډ له ترلاسه کولو وروسته به دغه مهالویش اعلان کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش چمتو دی او د تخنیکي بحثونو له بشپړېدو وروسته تر راتلونکو 2 ورځو اعلانېږي. ښاغلی سیاد زیاته کړه چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش اعلانولو لپاره کافي وخت وخت لري او د دوی تخنیکی ډلې له نړیوالو ډونرانو او افغان حکومت سره د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو د امنیت بودیجې او ورته د ظرفیتونو برابرولو پر سر کار کوي.
خوښ مداده چې دغه ولسوالۍ د شوراګانو مشکلات چې تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي او د غزنی مشکلات چې تر اوسه پورې د حل مناسبه لار نه دوی ته پیدا شوه زر تر زره دې ته د حل لار پیدا شي چې مونږ وتوانیږو د غټول انتخابات په یو تاریخ باندې تر سره کو. زمونږه تخنیکی همکاران د دې په بودیجې لوجستیک او نورو اړخونو باندې بحث کوي. د دې ټایم لاین جوړ شوی دا ان شاء الله پر اتلونکو دوه درې ورځې کې به د تاسو سره شریک شي.
دا انتخابات خپلواک کمیسون په داسې وخت کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د مهالویش د اعلان لپاره چمتووالی خودلی چې د افغانستان سترو سیاسي ډلو او ګوندونو د دغو انتخاباتو لپاره د خپلو کاندیدانو د معرفي کولو پر سر په سلام مشورو بوخت دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شایدا محمد ابدالي په دغو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی او د غراز د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي چې تر اوسه د کوم مشخص کاندید پر سر توافق ته نه دی رسیدلی، خو د یو انتخاباتي ټیکټ پر سر کار کوي چې پکې د ولسمشر او اجرایی رئیس په ګډون اته تنه شامل دي. دا دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل
زمونږ نومبان به په دوه مرستیالانو سره دی ثبت نام کوي، اما په څنګ دې کې به د یو فوق العاده استازی هم خپل ټیکټ کې لري او یو رئیس د اجرایا سره له درې معاونینو. اما کوم وخت چې واک ته رسیږي د یو فرمان په ترڅ کې به رئیس جمهور د خپلو صلاحیتونو پر بنسټ باندې د ریاست اجرایی پوست له درې معاونینو سره رامنځته کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس یوازې درې نفري ټیکټ چې یو یې د جمهوري ریاست کاندید او دوه نور یې مرستیالان وي د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کولی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې دوی به د قانون په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه وکړي. د دغه کمیسون غړي سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل
فکر
کوم په قانون کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي ټیکټونو مسله ډیره روښانه ده چې هر انتخاباتي ټیکټ یو کاندید او دوه مرستیالان درلودلی شي. له دې زیات غیر رسمي کېدلی شي چې په خپل منځ کې یو ټیکټ جوړ کړي، خو رسمن دا مسله د اساسي قانون له مخې سمه نه ده او کمیسون به هم وړاندې لاړ نه شي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوي چې په مسکو کې د سولې په حق له کانفرنس باندې خوشاله دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې دغه کانفرنس د دواړو خواو ترمنځ د باور د جوړولو لپاره یو ښه فرصت و.
ضعیف صاحب، تاسو له ټولو خواو سره په تماس کې یاست، د مسکو مجلس د جنگ د ختمولو لپاره فاصله لنډ کړه، کشتله اختلافات نور هم روښانه کړل.
فکر کوم کوم مثبت لاړ شو دا د چې هغه فاصله چې په ساسي لحاظ خبرو دپاره موجوده وه فاصله یو نه وه رالنډه شوې ده. او بل دا چې هغه عمومي مشکلات یا دا چې طالبان څه غواړي یا حکومت څه غواړي امریکایان څه غواړي د هغوی یو نسبي تفاهم دپاره ځینې شیان چې وه هغه وړاندې شوله، دغه یو مثبت کار دی. زه فکر کوم که حساسیتونه په نظر کې ونیسو او بیا یو منصفانه قضاوت وکړو فکر کوم چې دا یو ښه پرمختګ دی. او
نو ستاسو په نظر د حساسیتونه څه دي؟ مولا صاحب د قطر د دفتر مشر په زغرده وویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، د جنگ د ختم لپاره امریکایان باید ووزي او اساسین قانون کې باید تعدیل راوستل شي. یعنی طالبان شروط لري خو افغان حکومت وایي چې له قاعده او شرط پرته مذاکره کوي. اوس نو په دغه سیاسي حالت کې څنګه امکان لري چې خلک سولې ته خوشبینه ووسي؟
زه فکر کوم دلته د موضوع دوه بعدونه دي، یو دا چې بعد داخلي او خارجي دي. او دا داخلي بعد چې دي هغه زه فکر کوم دا د افغانانو خپله ستونزه ده او طالبان هم دا خبرې ته اشاره وکړل. موږ هم د پاپاسه ویلي وای چې د خارجي بعدونو دپاره یو لار د خطر دا نه شي، داخلي بعدونو ته تګ دا فکر کوم چې ممکنه به وي، خو ګټه نه لري یا دا اوس وخت نه دی یا طالبان په دې باندې نه قانع کېږي. د طالبانو دا چې دوی په اساسي قانون کې بدلون دا وسل غواړي، دا خو ټول افغانان غواړي. اساسي قانون څه قرآن نه دی، باید بدلون پکې راشي. او دا چې د خارجانو وطن یقیني کول غواړي، دا حق دی. د دې لپاره مبارزه کوي، باید د دې لپاره ټایمټیبل وټاکل شي. او دا خبره نهایي،
یعنی دوی څنګه غواړي چې خارجانو وزي؟ دوی څنګه غواړي چې خارجانو زی د فتن غواړي سملاسي دی ووزی که دوی غواړي چې یو تقسیم اوقات دی جوړ شي بیا دوی منظم ووزی
دا ټول شان وستا د کمن کنسرن یو برخه ده هغه عمومي باید قبول یو مملکتو تفاهم ته ورسیږي او د دې لپاره حل لاره یا دوی جوړ شي چې وخت زمان باندې شته پېښه دا پروسه عملي شي دا خو ټول هغه څه و چې یا هغه کوم کنسرن په دې کې راځي چې دا عمومي کې څه نه ځان سره جوړ په نهایت دا باید یقیني شي او د دې لپاره حل لاره پیدا شي یو بل خبره چې بل سوال چې ما پاتې شو هغه څه چې د حکومت سره شمیر پیژندنه دا مهم اړخ دی ځکه طالبان حکومت په نسبت پیژني او د دوی خپل مشروعات د دوی دي زه فکر کوم د افغانستان د حکومت سره من حیث د دې چې د افغانستان خلک دي طالبان او تفاهم کوي او د افغانستان په مستقبل باندې دوی سره خبرې کوي او دا چې دا تحلیلي حکومت منل کېږي دا فکر کوم دا د حل لار نه ده
صحیح ستاسو په نظر دا حکومت یو تحمیلي حکومت ده
او بالکل تحمیلي دی امریکایان چې کله افغانستان ته راغلل طالبان نظام دومره وي او نظام راوستي او تر وسه پورې سپورټي او د سپورټ باندې په خلکو باندې تحمیل کوي او په خلکو کښې تر بسه تاسو وویني چې د دوی په تیارو باندې خلک وژل کېږي د دوی په سپورټ باندې خلک وژل کېږي او دوی کوشش کوي چې د دې حکومت صحت
را تاسو ویل چې د افغانستان مسله دوه بوده لري داخلي او خارجي طالبان وایي چې که امریکایان ووتل نو افغانان به له یو بل سره روغه وکړي ولسونه وایي چې تجربې دغه خبره غلطه ثابته کړې مثلا پخوانیو مجاهدینو هم د روسانو وتل غوښتل خو کله چې هغوی ووتل همدغو ډلو او احزابو په هره کوڅه او هر ولایت کې خپل حکومتونه جوړ کړل څه تضمین شته چې داسې یوه بده تجربه دې بیا تکرار نه شي
ما په نظر درې شیان ډېر مهم دي چې سړی ور باندې خبره وکړي او یو وخت و یو تفاهم و یو موافقې ته سره ورسېږي اول دا چې د امریکا د وتلو په وسیله یقیني شي دا معنی نه چې بس پستیج ووځي دا یقیني شي چې دوی د پاتې کېدل نه غواړي دویم دا چې د طالبان سره د سولې لپاره چې کومه موافقه کېږي دا به د افغانستان د ثبات په معنا وي دلته به جنګ نه شي کېدلی درېیم چای دا چې په هغه وخت کې چې کله روسان د افغانستان ووته افغانستان په ډېر بد حالت کې پاتې شو او غردان هم ورته شا کړه افغانستان په خپلو کې سره اخته شو او اقتصادي رغونې یا د نظام رغونې ته رغونو سره پاملرنه ونه شوه دغه باید یقیني شي چې افغانستان باید په کنټرول ودرېږي او داسې حالت سره مخ نه شي لکه د مجاهدینو په وخت کې زه فکر کوم دغه درې اساسي ټکي باید په نظر کښې ونیول شي دا چې حکومت دی څوک راځي څنګه کېږي دا دغه نه ده حکومت جوړېدلی شي
آسترالیایي چارواکو ویلي دي چې په سومالیا کې یو زیږیدلی کس د جمعې په ورځ په ملبورن کې یو پلی کس په چړو وهلی و د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه الهام اخیستی و حسن خالف شهری علي پولیس وویشت او وروسته بیا په روغتون کې مړ شو خبریال فیلمرسر د سیدنی نه رپورټ راکړی دی
په سومالیا کې زیږیدلی مهاجر خالف شهری علي د استرالیا د دوهم لوی ښار په مرکز کې خپل موټر چې د ګازو د بوتلو نه ډک و ټکر کړ د درې کسانو په چړو ووهل د رستورانت څلوراوی کلن خاوند ځای په ځای مړ شو او دوه نور کسان روغتون ته ورسول شول د دواړو روغتیایي حالت ښه دی د موبایل ټلیفون ویډیو ښایي چې دغه حمله کوونکی د ملبورن په یوه کوڅه کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه د دوه پولیسو په سیخ چاقو راایستلی و بالاخره یو د پولیسانو له نږدې واټن نه په ده باندې ډز وکړ دی وروسته په روغتون کې مړ شو چارواکي وایي علي پخوا استرالیایي پاسپورټ درلود له ده نه دغه پاسپورټ بیرته واخیستلی شو چې په نظر کې لرل په 2015 کال کې سوریې ته ولاړ شي سره له دې چې د ده افراطي نظریت څرګندو د استرالیا امنیتي ادارو په جدي توګه د ده څارنه نه کوله او داسې ارزیابي وشوله چې ټولنې ته ګواښ نه مخامخ کوي داسې فکر کېږي چې دغه حمله کوونکی د 1990 په لسیزه کې له سومالی نه استرالیا ته راغلی وي او د ده د کورنۍ غړي د تروریزم پورې د مربوطو موضوعاتو په باره کې پولیسو ته معلوم و د ویکټوریا د ایالت د پولیسو قومندان ګراهم اشتن انوای
In relation to that person, he is known to police, mainly in respect to relatives that he has that are certainly persons of interest to us. For operational reasons, we now have the Counter-Terrorism Command and the Homicide Squad.
د دغه کس په ارتباط د پولیسو ته د خپلوانو له لارې معلومو چې په یقیني توګه دغه زموږ د علاقې وړ کسان دي. د عملیاتو د دلایلو لپاره موږ اوس د تروریزم ضد قومندانۍ او د قتل ډله لرو چې د دغې موضوع سره ارتباط لري او د تروریزم ضد قومندانۍ تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د ویکتوریا د ایالت صدر اعظم دانیل اندریو وایي دغه ټولنه به تروریزم ته سر ټیټ نه کړي. Andrew خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We will not as a city and a state be defined by this act of evil. We will simply refuse to do that. We will go about our business this weekend and every weekend because we are bigger and stronger than this.
موږ به د یو خار په حیث او د یو ایالت په حیث په دغه ناوړه عمل سره محدود نشو. موږ په ساده توګه دغه عمل ردوو. موږ به د روانې هفتې په پای کې او هر هفته به کارته زکه د دې په نسبت مونستر او قوی یو. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وویل افراطي اسلام د ده هېواد ته یو ستر ګواښ دی. چارواکي وایي د استرالیا د ترور د ګواښ اندازه به احتمالي وي.
لیکوال حاجی ولی محمد په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان بحران په حل کې او همداشان که په صادقانه توګه وغواړي په واقعي معنا په افغانستان کې د یو ملي لیډرشپ یا مشرتابه د رامنځته کېدو لپاره هم د شرایطو په برابرولو کې مرسته کولی شي، ځکه چې افغانان د امریکا سره هیڅ قسم داسې مشکل نه لري چې د حل لاره ونه لري.
حاجي صاحب ولی محمد په بحراني حالاتو کې د یوې بریالۍ قومي جرګې د رابللو لپاره بنیادي ضرورتونه څه دي؟
باچا صاحب که چیرې د افغانستان لرغونی تاریخ ته وګورو، یوه لویه جرګه هغه وخت چې ګورګین خان د ایران د خوا د کندهار والي ولو، اولس سوه پنځه کې یوه لویه جرګه د افغانانو د خوا په مانجه کې او دویمه په اولس سوه اووه کې په کوکرانو کې راوبلله سوه.
بله،
د میرویس خان نیکه په مشرتابه افغانانو لاس سره ورکړي او ایرانیان یې د خپلې خاورې څخه وشړله. دویم لویه جرګه د احمدشاه بابا لویه جرګه د بشیر سرخي، احمدشاه بابا 15 کلن د خپل مشر په توګه وټاکي.
بله،
خو یو داسې دی په هغه وختو کې باندنۍ لاس د افغانانو په منځ کې وجود نه درلودی. افغانانو د خپلې خاورې او د خپلې مفکورې د ساتلو دپاره د باندنۍ یرغلګرو په مقابل کې لاس سره ورکړی وو او یو مهم رول د مخکښ هم وي. هغه مخکښ تاسو معلومه ده باچا صاحب چې افغانستان یوه ملي اسلامي عنعنوي ټولنه تشکیلوي.
بله،
نو مشر خپلې ځانګړتیاوې لري، که احمدشاه بابا و که میرویس خان نیکه و که د افغانستان نور مشران، هغه دینداره خلک وله او په ملت کې یې ریښې درلودې. هغه د ملي والي سامبول وله. هغو به د ملت واقعي مشران قبیلوي مشران را وغوښتل. هغو به په آزاد فکر نظرونه سره ورکړه او چې پر هره خبره به یې وکړه سره وکړه ده، پرېکړه به یې سره وکړه ده، هغه یې مخته نیوله او د هغې به ښه نتیجه راتله. بدبختانه په راوروسته دور کې چې پر افغانستان باندې بحراني حالات رالی د 1990 څخه بعد افغانستان د ګډوډۍ سره مخامخ شو، خو بیا هم چې افغانانو لاس سره ورکړي هغه په درې ورځې کم نه کلن وخت چې کم بحراني حالت ولو، د الحضرت محمد نادر خان په مشرتابه افغانان لاس سره ورکړي. په هغه کې هر قوم، که تاجک و که ازبک و که هزاره که پښتون و، هغو د ده ملاتړ وکړي. افغانستان یې د بحراني حالته راپورته کړي. شاه محمود خان ولو مدبر خلک وله، د قوم واقعي خلک، قابل خلک یې په هر قوم کې کتله. هغو د ژبې و د سمت و د قوم ترمنځ توپیر نه کوي، اهل خلک یې ادارو ته راوستله.
بله،
او په ملي مسایلو کې خاندانی خلک، واقعي مشران، د قوم دینداره خلک چې په قوم کې ریښې درلودې، هغه یې جرګو ته راغوښتل او هغه یې جرګو به د افغانستان د پریتو په جرګه کې اعلان کړي. یو هغو نتیجه هم ورکړه. د افغانستان نه د ایتیاجانو ملګري وکړه، نه یې د جرمني ملګري وکړه.
ستاسې په نظر د افغانستان د موجوده مشکل او ستونزې د حل لپاره یو اعتباري حل په څه کې ګورئ؟
خبره په نیت کې ده. د افغانستان اوسنی مشکل چې تېر شوی دی، بون غونډه وسوله، د افغانستان د جوړ بنیاد کوښ کېښو سو، د هغه بعد بیا ټینګار پر زور باندې شوی دی. باچا صاحب لکه د روسیانو یا د شوروي اتحاد په نقلن موجوده کې پر زور ټینګار شوی و. تر څو پوری چې اداري مضبوط نه وي یو نظام هم نشي کامیاب کېدلی. په کار دا ده چې افغانستان هغه اصلي اړخ چې د افغانستان د خلاصون د افغانستان د غمیزې سیلې په لاس کې ده هغه امریکا ده. د امریکا سره افغانانو هیڅ مشکل نه درلود، په ډیر مشکل وخت کې چې کوم وخت شوروي اتحاد پر افغانستان چری وکړي، امریکا د افغانستان د خلاصون لپاره د افغانستان څخه د روسانو د خپلواکۍ په ډګر کې د افغانانو شم ملاتړ وکړ. په کار دا و چې د افغانستان په جوړولو کې د افغانستان د افغانانو ترمنځ په یووالي کې خپله انرژي مصرف کړې وای. هغه تیروتنه چې روسانو وکړل د هغه تکرار امریکایانو د نیټو غړو هیوادونو په افغانستان کې وکړ، او چا چې په خپلو مغزو کې باندنۍ مفکورې ته ځای ورکړی دی هغه د خپلې مفکورې نتیجه لیدلې هم ده.
حاجي صاحب ولی محمد ډېره مننه.
د یوګاندا مامورانو په چټکو اقداماتو لاس پورې کړی دی چې د ایبولا د مرګاني ویروس مخه ونیسي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د اگست میاشتې نه راپدې خو په 250 تنو باندې دغه ویروس تاثیر کړی دی او 180 تنه پکې مړه شوي دي. د دغه هیوادونو ترمنځ سرحدونه پرانستې دي او د روغتیايي چارو متخصصان ویریږي چې دغه ویروس به د سرحد له لارې یوګاندا ته داخل شي. خبریالې حلیمې عثماني د یوګاندا نه رپورټ را لېږلې ده.
د لامیاس سیند د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د شمالي کوی ولایت او یوګاندا ترمن سرحد ده. شمالي کوی ولایت د ایبولا مرګانی ویروس ځپلی دی. د دغه ویروس د خپرېدو باوجود د یوګاندا د روغتیا وزارت وای 40,000 تنه هر هفته له سرحد نه تیریږي چې هیواد د خطر سره مخامخ کړی دی. یوګنډایي اجین بیرا په هفته کې لږ تر لږه 2 ځلې د ډیموکراتیک جمهوریت خواته اوړي چې خواړه او د ډبرو سکاره رانیسي او بیا په خپل وطن کې پلوري. یوګنډایي سوداګر اجین بیرا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
tunasikiaga ugonjwa iko lakini tu tunaenda kupata biashara na tunaenda na tunagopa, lakini asigope sana kwa sababu hatujaona mgonjwa safi.
شمنګ د دغه ناروغي په باره کې اوریدل دي چې د غلط شتا او موږ باید د سودا په سیولار شو. موږ لګونت ویری ګوزک هم په هغه ځای کې چې ورزو هیڅ کله دی بولا په ناروغي اخته څوک نه دی لیدلی. موږ د سوداګرۍ سامان اخلو او په خپل مخزو. کله چې بیرا او نور یو ګاندا ته واوړي نو دوی په سرحد کې روغتیایي کارکونکي او د بوا زبالماکا په شان رضاکاران معاینه کوي. د سره صلیب رضاکار بوا زبالماکا وای
so we have the hand washing, then disinfecting the feet and screening, then we are somebody to pass.
منګ لاسونه پریمنځو، بیا پخې پاکو او ماینه کوي او لدین ورسته یو چاته اجازه ورکو چې له سرحد نه تیر شي. په داسې حال کې چې لا تر اوسه په یوګاندا کې دی بولا پیخې نه دی لیدل شوي او درې هفتې ورته پکار دي چې علایم ښکاره شي. دغه ویروس د سختې تبې د کېدو سبب کیږي. لږ تر لږه نیمایي هغه کسان ورنه مړه کیږي چې دغه ویروس ورباندې تاثیر کړی وي. حتی په سرحد کې د معاینه کولو سره د بوګوتو د خارګوټي د شورا مشر جان کاندول نوای دوی اندېښنه لري هغه څوک به تیر شي چې ایبولا په ناروغۍ اخته وي. د بوګوتو د خارګوټي د شورا رئیس جان کاندول خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
somebody who is coming from Congo, we don't take with him with the hands. Once he come to buy things, he buy and go, and the money sometimes we have been fearing it to
get. یو څوک چې له کانګو نه راشي لاس نه ورکوو. یو ځل چې دی راشي شان اخلي او بیا ځي. ځینې وخت موږ ویریږو چې پیسې ورنه واخلو. د یوګاندا د روغتیا وزارت د مخنیوي اقدامات زیات کړي دي. د سرحد سره د روغتیا او د مقدمې جبهې د کارکون لپاره د ایبولا د تجربوي واکسینو بندوبست کړی دی. په 2009 کال کې د یوګاندا د بوندیبو ګیو په خارګوټي کې د ایبولا ناروغي خپره شوې وه چې په 149 تنو باندې تاثیر کړی و. 10 تنه ورمړ شوي وو او کنټرول کول یې 2 هفتې وخت ونیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمنګ د خبرونه په همدې زی پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو پیل کیږي. د خدای پامان، ورځ مو په خیر.